أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه خو بیا هم که خپله خپرونه په همدې باندې پیل کړو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چا ته وایو
ډېره زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته ډېره ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې موږ کله اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو احادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم شاته نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېره زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېر ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي دعوت شي همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي کور ته ورشي همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي
بله که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي طبعا یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو زما په نظر دا ښه والی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پرته خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي که چېرته خپله ښه همسایه ونه اوسې مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسې خلق ته نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو طبعا موږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري که چېرته موږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد حتما اوریدلی چې وای اسد خیش یګم
سایر
بالکل ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی ځکه په ښه او بده کې موږ پوهېږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دي هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پېښېږي نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي هغه زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته را رسېږي حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه وي نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسېږي نو دا په دې نه معلومېږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېرو حقوق ورکړو حتی د خپلو خپلوانو هم ورته همدا متل څه هم معلومېږي وایي سد خېش کړی هم سیاه پېش همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومېږي چې همسایګان موږ باندې ډېر حق حقوق لري او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوئ که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ذرا باید تاسو ته فایل وکړی او همداسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپله معلومېږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې ته راسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلوانو کې خو چې نږدې رسروي همسایه ورته ویل کېږي. البته ډېر اندک شمېر دي، ډېرې نه. هغه خپل حد نه پېژني، که نه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید موږ خپله ښه وشو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو، یا مثال ځان بېخي زیات پرته دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې، یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو، یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو. نو کوم چې حد ده، کوم سره حد مثلا اسلام ټاکله، یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله، دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي، وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک شي. دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څخه معلومیږي، لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ ویل کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال میږي، ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي، یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده، او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي، هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره نشته، که نه دا بیا بېلابېل ولایتونو خلکو کسانی، مثلا په کلي کې که ته خپل پوله او پټی خرڅوې، نو وایي چې په شاپه څوک ده، باید دا هغه ته ورسېږي، یعنی په شاپه څوک، یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي، هغه سره غږیږي که نه؟
زما په نظر ډېره ښه مسلې ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خو دا وضعیتونه فرق کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې یو بل سره کړی ده، مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله، یا مثال یو کال څو میاشتې، که نه دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه د ځینو مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي، یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر، ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر، که نه؟ نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې دي، ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې کېږي هیڅ مشوره نه کېږي، چې متاسفانه وروسته به ستونزو لامل کېږي. خو دا حق ده زما په نظر چې کله همسایه کور خرڅوي، یا مثلا کوم ځای نه ځي، یا کور چې کوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل همسایه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري که نه لري، یا مثلا ته دې اجازه ماته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیزو اصولو کې خو دا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي، مخکې له دې چې کور څخه وځي، یا مثلا خرڅ کړي، پکراور یا مغربی ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډېره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډېرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده، مثلا کلونو کلونو ته رسېږي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي، او دوی یو بل ځای اوسېږي، سره دې چې کلونه کلونه لګاونډیان سره یو ځای په وسیمه کې تیر کړی. دا غلطه کله ناکله مشکلات را منځته کیږي. د سیاو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو ټول ګاونډیان په تکلیف کړی. په دغه اکلا باندې څومره دغه د پخوانی ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات ډیر زیات. لکه مخکې چې ما خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مې دا د کلیو همسایګان یا تر خارون همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبه ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کوم مکینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ضایع کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته دلیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلق په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی آسانه وي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توانو پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل غوښتنه کول، هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورغږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالار خپل کار مشکل په حال کړی، هغه نور سبق چې زه یو سلامت خپل هم شاید سیم کړی، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب و. نو دا خپل هم تاسو پر دی کې نه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. ما په نظر د خپل د توان مطابق دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دی منن اشاره سره ورته جوړ تیار تسلیم دی.
تاسو د هم سهګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله نا کله بیا دغه رقابتونه البته چې ناسالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډی کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرې د همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی، هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقه یې ډېره ښایسته ده، دا پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چېرې د کوم همسایه دوی ته ورځي، دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي، باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي، خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا مثبت والای د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شان درې کاپی کو، ورسره متاسفانه بیا توقع مو ډیره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع د لدن هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا خنه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا یې ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي، یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، وتوی چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او ازاره زیات دم سره نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا فلانه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښایي، همسایه زوی مثلا په چپېړه وهي همداسې، یا مثلا کوم بل عکس العمل وښایي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښایي، مستقیم د عما د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښایي، یا د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښایي، چې دا خپله د لوی لوی ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو، او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي، تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم، تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم منطقه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا هغوی سره کوم بربد خرد خودلی تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبخته رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی لومړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو موږ باید دغو ستونزو لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علت څه شی وو که چېرې د هغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات راولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 20 کاله 25 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته نو دوی به ډېر پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي یو حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي حتی کله چې چرا لاړ دي ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده نو خوشبختانه دا زموږ د شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي وو یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وو ډېر کوچني مسایل دي هغه د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي دا څه شی ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي یا د اول نشو یاد نشي مرسته سره کړي دي موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه وو یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده ځکه د دوی حق ده تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم په دغه کابل ښار کې د انسټیټیوټ کې استاد یم نو ډېر زیات مانه خوشحاله وو بل دریم نفر وو هغه سره یم زه ولاړم ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې وو داسې خلک وو سره ډېر مرسته کړې ده تاسو حق ده نو یې ډېر زیات به خوشاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی وو دا خپل ټول دې باید چې موږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو مرسته سره کړی ده تر اوسه پورې دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
ژوندی اوسئ
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمونږ سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری
رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل رواد کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گل جنگا سے چل رواد کی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی فمینا سوگ مڑی کو جدائی دی غرزوم دخلے نوینی زما دل بارا دیر ما دنیاز بینی فمینا سوگ مڑی دا جدائی خبر کیز شو متنگا سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باندھ کی سرو مال تیرا داولی ماروا تر گد جنگا س چل را باد کی یار غنم رنگا ما وسا دمڑو تر گد جنگا س چل را باد کی صبری کی باور خجانا غیب مستا کلرم مست سوانی دنگا ماوسا دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی جی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی جی
آزادی میلمه
سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه په دې پروگرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د آزادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1980 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرمه د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه و، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. با وجود د چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب را ته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې هلکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل ناولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبره وه. او د امنیتي خوانم باوجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اورېدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلې درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیرو او سپینسارو د مغلقو امراضو تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور وارم د طب رشته انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي؟
د کابل پوهنتون په مجموع کې او د طب فاکولټې هم چې د یو جز وه، په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثر افغانی ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلی سرمایه چې بیرون تتللی و ټول وکولای شول چې خپلو تحصیلات ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطحه کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان که موږ خوشبختی دور لوده چه تحصیل او تعلیم تیزرک رو دیر مجرب دانشمند او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دور لوده چه بیرون ده وطن پا خارجی ملک و غربی او شرقی لکه پا امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو کې د عالی تحصیلات کړی وو او خپل مسلکی سرمایه د علمی په ډیر سخاوت د محصلینو خدمت کې ایښې وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینهپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلئ او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم 24 کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړل لپاره باید یوه طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسټي په سطح باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکادمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د 4 کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میدیسن، او د هغې نه بعد 2 کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې در مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینهپال په افغانستان کې له یوې دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي د افغانستان د خلکو سره شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د 2 افغاني او هالندي ډاکټرانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکټران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکا، او د افغاني ډاکټرانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دیتا پا مغلق و مسلکی مسائلو که مشوره ورکا او پا دو وسیله دیمو کوشش داده یا چه افغانان ضرورتی کم شی چه بیرون دی افغانستان سفر وکا دی مشوره دی خارجی متخصصینو او مگ در زمینه ایجاد کوچه در مشوره دی خارجی متخصصینو پا انترنتی شکل مستقیم دی افغانستان دکتران تا میسر شی.
بله، او دا مؤسسه پا کمو برخو که فعالیت کوی پا کمو روختیایی برخو که
دی مور او ماشوم دی جغورن دی مؤسسه اصلی هدف داده چه دی افغانستان پا کلیو او مناطق که چه ابتدایی صحی خدمات نشته حالتا مو کشنی طبی مراکز جور کو چرتا چه موران دی یو مسئونه زیگنتون امکانات پیدا کرا او په زمن که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړه. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا یې د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکتران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکتران او مسلکي کارمندانو سره وصل کو تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریکې کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرین رو دپار کار کرده او پا حالا این که میم ده پیساب ده رضاکار یا والنتیر ده افغانی مهاجرین رو چه حالا این تا رازی ده وغو ده انتگریشن پا پروسه که پیساب ده والنتیر یا رضاکار کار کرده.
پا تیرو چو لسیزو که چه پا افغانستان که جگره پیل شوی دیرو نادولتی مؤسسو انجوگانو پا افغانستان که کار کرده خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلق څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري تکل صاحب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د انجیو په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجه بونگان رو بانده دلاس وار کرده. ولی دی موک مؤسسه پتسو دلائلو دی مغا مرواج انجی اوگانه فرق لری. زبی دلائل در تا کوشش وکمه چه پا وضاحت ویمه. ولی دی موک مؤسسه دی مسلکی دکترانو پا شخصی کمک ایجاده شویده. موک دی کم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاره کړی ده د خپلو هغه مسلکي کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمینه هم اجاره کړی ده او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړی ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کمک نه موږ دا زمینه اجاره کړی ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع داده چه آغا متخصصین چه دی موکس را کار کار طول بدون دی پیسو پر شکل رضاکار دی موکس را کار کار با وجود دو چه در دیر قیمت دکتران دی او چلورمه موضوع داده چه دی مکتور پلان مسلکی دی بودجه حساب او دی مک مصارف به شفاف توگه دی مکتب تو ویب سایت که نشر کیگی او دی تاسی دی رادیو پا وسیله از دی دنیا او دی افغانستان طول مسلکی دوستان چی که غواری دی مکس را پا دو پروسا که همکار شی او پا دو پروسا که دی همکاری چنگ تا دی مک دی کار پا پروسا بانده نظارت ولری موږ دی غونه د زړه د کومه دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او کلنډر باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی دی دو کار نه نه دی او هدف هم صرف زمینه دی کار او خدمت طبی دی په افغانستان کې
د دې مؤسسه د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي
بله تکل سب ده ما دیر امیدواری زیاده ده چه پا راتلون که دو دره کارو که خپل مسلکی کار پا حالایند که کم کرمه تو غزای شده اقتصادی امکانات ما تا اجازه را که او خپلم افغانستان تا سفر رو کم او آل تا امکانی بی خبالم ایم شخصا با پروسه دی تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلمه او آقا بخشو که چی اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پوغو بخشونو که خدمت بکرشم
لده مؤسسه سرا مالی مرست چوک یا کم حیوات کوی؟
دی موک دی مؤسسه تمویل یا مصارف دی کمک دی مسلکی دوستانونا دکتران او نور مسلکی پرسنل چه دی موک پر نتورک که دی موک سر همکار دی دی غو دی کمکونه دی او بل بعضی مسلکی مؤسسه لکه روتری دکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام دکتران دي بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار تا دوام ورکو ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دقیقه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخو گرده ده خدمات بی قطعشی ولی امیدواریم چه پا افغانستان که شرایط ثابت باتشی او ده امنیتی حالت چه الحمدلله و ثبات لیدی پم دو امنیتی حالت ثابت باتشی او دیموک خدمات دوام داره وی منتها دیوی خبر وارم چی تأکید و که ما چه امیدواره ما چه دی جون دی پار مکاتب هر چه زرت زر فعالشی ولی چه خزی او جون دی طول نمایی دی وجود دی او که دی استعداد او انرژی استفاده و نکنن و آقا جامعه بردیره پسمانه وی او خصوصا په طبی سکتور که دی نورو عمده سکتور رو چنگ تا دی خزو دی تعلیم و تربیه او دی علمی کارون و اشد ضرورت دی
مننه مرمن میرپال مال دیرو خلکو او ریدلی دی چه وی کلی چه دی کار موده پای تا رسیگی او دی تقاوت وقتی راشه البته پا بحرانه و حیوادونو که نو دوی وی چه غواری افغانستان تولار شی حال تا کارو که دی خپلو خلکو لپارا کارو که و مخصن دا خبره ما دیره لد دکترانو او ریدلی دا تاسو دی راتلون که لپاره دا سی کم پلان لره؟
تکل سید ما امیدواری خود داده چه دی تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخیر تقاوت نه انشالله دی امکانات بلرمه چه افغانستان ته سفر وکم او زیات تر وخت کټول وخت نشي هلته تیر کما تبن په آلنګ کې د ما اولادونه دی او مسلکی نتورک می دهی نو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط و خدمت که دو او مسلکی خلق ده بیرون ده ملک نه ده افغانستان ده مسلکی کادر سه وصل کو
مننه میرمن میناپال چه لازده راژیو سرمو خبری وکره پا پای که کدره تو ویست لطفان چه تاسو د خپل ژوند یو لوی برخه په افغانستان کې تیر کړی دا وهت من بل هغه ځای خاطره هم لري د زنه وایم چې هي کبه د خاطره خو حتمن دا چې ژوند مو کړی خاطره به حتمن لري وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي وطن دریادیږي کله کله ډیر دریادیږي کم دریادیږي په دې باب راته وایي لطفا
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبر ده چې په د قدیم نه ویل شوې دي چې وطن خو لکه مور دسته ده او پا آغا خوره کردی چه خپوری کردی وی دسته ده لکه چه دی مور پلا من که دی خپوری کردی وی نو دی وطن مینه همیشه دی ما پذاری که جوانده ده با وجود دی چه دیش کالمی دی افغانستان لره ما خو افغانستان او دی وطن مینه می هر لحظه و هر ساعت پذاری که جوانده ده او که هر چرته اومه کوچنای افغانستان دی ما پا وجود که راست رجوانده دی او هر چاسترم چه مخامخ شم اغلا اغا احساس که چه دیو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه هر رو راست پزر بانده ووری او کلری میموک دی افغانستان سره همیشه جوان کرده همیشم دیره دیره مینه و سراده و آرزوم داده چه افغانستان نور و آباد ملکو غنده یو اسلامی موفقه و آباد مملکت وی چه در افغانان چه پر طول دنیا که تیت پرک دی بخاطر جمعه خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا ادی نور دنیا نه چه علمیت و سرمایه علمی ده اغز دکا وطن ته راوړي او خپل ونډه او سهم واخلي د اقتصاد د علم د تحصیل د تعلیم په هر برخه کې نو دا د موږ آرزو ده او وطن د موږ وجود دی او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې میناپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دے پورے گھر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو خزان روانا دانن چی او پیغلو خزان خزان
خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار را وڑه او یو پن می د ټپو پټو للا را وڑه او متنا دغس پنی جامع لنکل دا سمر قامتنا دغس پنی جامع لنکل دا سمر قامتنا دغس پنی جامع لنکل دی پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او شڑنگ دا ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو کر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ دا ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار بڑے ہو یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او شامل دې پوری غر ستار را وړه یو پن می د ټپو پټو للا را وړه یو پن می د ټپو پټو للا را وړه دخار دخائستو نو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائستو نو مازی گر باپ کی ورچو دخار دخائستو نو مازی گر باپ کی ورچو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او شامل دی پوری غر ستار را وړه یو پن می د ټپو پټو للا را وړه یو پن می د ټپو پټو للا را وړه Thank you.
سر درومم چې زم لا پسینوړم لیو ماتړ سر درومم چې زم لا پسینوړم دیو ماتړ سر درومم چې زم لا پسینوړم دیو ماتړ سر درومم.